ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا دوه ساعت خبرونه د ماسپخین تر څلورو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې د اونیز بحث لپاره ځانګړی دی. په دې خبرونه کې نن د افغانستان د سولې د روانو هڅو او په دې هڅو کې د وروستیو پرمختګونو موضوعات له کارپوهانو او چارواکو سره په بحث کې څیړو. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې زما همکاران د ازادۍ په څپو کې د پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرچکی د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د ماین چاودنې درنه مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړي دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان مړه شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار یولس بجې شاوخوا شوې ده. د ښاغلي اسیر په وینا په پیښه کې د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او څوارلس کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
شوری کومه د مدرسه یک انفجار صورت گرفته، از گزارش هایی که برشته شده میگه اوجه قبلا ماین جا بجا شده بوده، در اثر انفجار ماینی که شاگرده در او تماس میگیرند و چه دقیق میشه زباینشون انفجار صورت گرفته و هفت نفرشون شهید شده و هفت نفر زخمی ها انتقال داره شده در کلینیک مرکزی اشکمش.
خغلی اسیر زیاته کړ چې سیمه ته د سیرنو لپاره یو ټیم استول شوی دی څو د چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له اتلسو کلونو کم عمره طالبان دي. په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2502 شو تلوړ شو. د عامې روغتیا وزارت نن وویل په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې څه باندې 1400 مشکوک کسان معاینه کړي دي چې د 450 کسانو نتیجه مثبت راوتلې. په افغانستان کې له دې ناروغۍ څخه تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کووید 19 مشکوکو ناروغانو معاینه ډیره کمه کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان او پاکستان کې په هر یو میلیون وګړو کې 13 تنه کورونا مړه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې لکلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 13 طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. یو بل خبر لمخې، د بغلان ولایت د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تیرې شپې په برید کې اووه دولتي سرتیري وژل شوي دي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې اووه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13مه په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې اتیا میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دی چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په اووه نوي وګړو کې یو له خپل ټاټوبي څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دی چې وایي دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د کاغلی ګراند په وینا د نړۍ په سلو کې 18 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال شوي یا په بل کوم هیواد کې سیاسي پناه غوښتې او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د محدودیتونو د لرې کولو وروسته په ځینو ایالاتونو کې د کرونا وایروس د نویو مواردو خبر ورکړل شوی. پرون چهارشنبه په اوکلاهوما، تکساس، کالیفورنیا، فلوریدا او اریزونا ایالتونو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په امریکا کې په کرونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,000,000 اوښتی دی. د چین په پلازمینه پیکن کې چې مخکې د دې ناروغۍ د بیا خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، چارواکو ویلي چې د کووید 19 نوي موارد راکم شوي دي. او د امریکا د عدلیې وزارت د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن لخوا د لیکل شوي کتاب د خپرېدو د موقتي مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې کتاب غورچان لا پخوا خپور شوی دی. ویل کېږي د بولټن په کتاب کې یو لړ محرم اسناد خپاره شوي چې چارواکي وایي د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د چاپ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ له وال ستریت جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاسي شخصیت بللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
پدې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربان په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په مسایلو دلته بحث لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ویډیو کانفرنس لاله د دوشنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع مسله وڅېړله. په دې درې اړخیز غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د تبادلې په ارتباط هم خبرې وشوې. د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د سولې د تړون لمخي ټاکل شوی و چې تر 15,000 پورې طالبان د حکومت له زندانونو خوشي شي او د حکومت نشته زرتنه بندیان طالبان آزاد کړي. په دې برخه کې د حکومت او طالبانو له لوري هڅې روانې دي او تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ له لوري په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ژمنه وکړه چې پاتې طالب زندانیان به خوشي شي. دی وایي زما همکارانو او ما دا پریکړه وکړه چې 2000 نور زندانیان په لنډ وخت کې آزاد شي او موږ به نیټه ډیر ژر اعلان کړو. تیره شپه افغان حکومت شاوخوا 430 طالبان له بنده خوشي کړل او په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین پر ټویټر د 15 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبان د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي او په خوای د سولې لپاره یوازینی شرط دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته د کمېدو په حال کې دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
To support the peace process, we are adjusting our presence in Afghanistan.
د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره موږ په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ پر دې فکر کوو، البته له متحدانو سره په مشوره چې هلته حضور کم کړو. طالبان باید په خپل شمنو عمل وکړي، په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او د تلپاتې سولې لپاره رښتونه جوړجاړی وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو چې چرته طالبان د دوحې ژمنې عملی کړي خپل پوځیان بل افغانستان وباسي. دا ژمنې څومره عملی ښکاري؟ د سیمې هیوادونو په افغان سولې کې د سیمې هیوادونه څه نقش لرلی شي او څه مرسته کولی شي؟ دلته د خبرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث لرو. د تروسه پورې چې کوم میلمانه را سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، د افغانستان د سولې د عالی شورا په خانه مرستيال حاجی صاحب دین محمد دی. خبرونه ته شرغلی حاجی صاحب.
درغانی
حاجی صاحب محترم، تاسو د سولې په چارو کې ډېر هڅې کړې دي، د ماسکو غونډې ته هم تللی وي چې له طالبانو سره مو له نږدې کتلې دي، او نورو غونډو کې مو هم برخه اخیستې ده. څومره هیله من یاسې چې د سولې خبرې له طالبانو سره څومره ممکنه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وو خو چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغه هم موږ لپاره اماده لګل چې اماده کې لري د خبرو لپاره، ځکه په ډیرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اسرائیل نظرلو ده، خو البته لکه یو تفاهم وو او یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېږو چې طالبان اماده کې لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کی او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه ودي شان خلاص کی، دا ګام دی غوښتنه دی.
دا ل دی غوښتنو کتیر شو فرضاً دغه د اور کمپ په برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغه شانو ته وکتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وي، او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي.
زه خو د څه وایم چې نه، افغانان باید د سولې خواته لاړ شي، او د دغه موافقه نه چې امریکایانو سره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې د ناتو ماتو خو خپل سره ویزه کوي، خو هغه په تړلې دي، دا چې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې امریکایانو دغه نه اوسه معلومیږي چې هغه تصمیم لري چې افغانستان نه وځي، نو چې افغانستان نه وځي او دا ناتو داخل کوم سره وځي، نو خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټي دو یا د یو بل جنجال مخنیوي شي.
امریکایانو هم دا خبره کړې ده، یعنی وایي که چیرته کوم ژمنې چې شوې دي او هغه عملي شي، مثلا د کانګرس ځینو غړیو په تیرو دوه درو اونیو کې دا تشویش ښکاره کړی دی چې طالبان تر اوسه پورې دا ثابته کړې نه ده چې دوی له القاعده بیل شوې دي، او لکه څرنګه چې د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه. څرنګه دغه سي اندېښنې تر کومه حده پورې جدي دي ساسو په باور؟ بله، ټلیفوني رابطه مول حاجی صاحب دین محمد سره قطع شو. د ازادي سپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې د افغان سولې په اړه باندې بحث لرو. خبرونه ته مو نور میلمانه هم را بللې دي. ما تر اوسه پورې د میلمنو نمونه د دې لپاره نه دی اعلان کړی چې کله ناکله دغه رقم ټلیفونونه ګډوډ وي او له دوی سره چې خبرې کوو د ټلیفون قطع کیږي. د کورونا وایروس له امله نشو کولای چې په کابل کې د ازادي رادیو دفتر ته میلمانه را دعوت کړو، او کچرته میلمانه زموږ په سټوډیو کې بیا دغه ستونزه تر ډیره پورې هواری شي، او د ټلیفون لاره چې کله میلمنو سره خبرې کوو نو دغه مشکلات پکې شته. البته یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې ورسره تاسو کولای شئ چې له موږ سره د ټلیفون لاره برخه واخلي، تاسو پښتنې بل میلمنو سره مطرح کړو. زموږ د ټلیفون شمیرې به زه اوس هم درته اعلان کړم. تخنیکی همکار ته روشن هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړي. یو کورنۍ شمیره مو ده 0909203540، بل شمیره ده 0908202550، او اوس په میلمنو ته بیرته ورشو. حاجی صاحب دین محمد ټلیفون بیرته رخ شو. حاجی صاحب محترم، ما مخکې دا پوښتنه کوله، بیا مې هم د هیلو پوښتنه کوله چې ځینو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي چې طالبانو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپل خدای څخه فکر کوم چې موږ باید هیله من وسو، او دا شرایط د نړۍ هم داسې برابر دي. د امریکایي قواو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي، لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دا موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کیږي خو داسې ونه شي چې لکه موږ په ضرر شي، چې دا چې موږ په ګټه وي چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی په همدې وادي وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
مننه حاجی سبدین محمد د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی هم خپل خبرونه کې را سره ملګری شو او استاد خبرونه ته شرخ لې.
سلام علیکم تاسو درنو ملمنو اوریدونکو
کور ودان سنګزی سب د سولې په ارتباط روانه اونۍ یو غونډه هم وشوه د امریکا او روسیا او افغانستان ترمنځ او ځینې کسان لا هم د افغان سولې په برخه کې سیمه ایزه اجماع مهمه ګڼي او ټینګار پی کوي. څومره اهمیت لري ساسو په باور؟
ګوري د افغانستان جګړې ته په څیرو څلورو لسیزو کې که وګورو، بیا په تېره بیا په شلو کلو څکم شلو کلو کې چې دلته بینلی قوتونه وجود لري د امریکایانو پښتون سره، د سیمې هیوادونه ځان ته ځانګړي ګټې لري او ځانګړي اجنداګانې لري. بلان تر اوسه چې څه فکر کوم یوه لویه ستونزه چې افغانستان د سولې په ارتباط په نړیواله سطحه وجود لري، سره د دې چې په ظاهر د امر کې ټول هیوادونه د ځینې اعلامیې په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارتونه د ځینو اظهارات له مخې د افغانستان د سولې او د مسلې ته خوشبینانه برخورد کوي او کله کله بل احتیاط سره. او زه فکر کوم لا تر اوسه پوهم په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته، یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو اړخونو کې لانې د خبر په تېره بیا د بشري حقوقو مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې به اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط کې اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان ترون نه وروسته رامنځته شول، برابر سیر سو یا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوست، که نه زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نشي زغملی، ایران یې نشي زغملی، روسیه یې نشي زغملی، د پاکستان او امریکې د متحده ایالاتو نږدېوالی هم نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې دا په نړیواله سطحه دلته وجود لري.
استاد سنگزه، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات ته زه او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډیر ضرورت لري. افغانان باید څوک کړي چې یو نسبي سیمه ایز اجماع رامنځته کړي؟ کلی اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه دغه جګړه نه و، نه ده موږ متاسفانه د نورو د غوښتنو عظمت طلبۍ او تجاوزات و امپریالیستی حرکات و لوجه متاسفانه در جزیره تا ارسیوی و اما به هر صورت لبن خوان متاسفانه به کابل که مثل مقتدر دولت وجود نداری چه اگر پده ده توانمندی و نداری چه اوکرین چه حتی ده نسبی هم اگر گید پاره همه اقداماتی که چه ارتخایی نطور او سپاریم کابل ده واشنگتن مطلق پیداری که کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی درېسیز لپاره د پاکستان لوی درېسیز لپاره لوی جمهور رانیولی دغه د معاونې په شمول تقریبا خپله نیمه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسي کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي.
وبخښئ،
شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته شي.
بله سنګزه صاحب، وبخښئ، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له ځینو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخ ته کی او هڅه د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کیږي هغه باید واخلي؟
زه مقابله نه تاسو سره موافقم. د دې د وخت ته تاسو سوجو اول د افغانستان حکومت اما دا چې د خپل قدرت په څور کول سره سولې ته لاړ شي، دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا لپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یا مثلا دا بله مسله ده تم باید تم کې ولرو چې ما مخکې عرض کړ چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوی دغه پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکرات وکړي. نو بیا په هر صورت زلتا سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څنګه او په مجموع کې افغانستان دولت نو هغه ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سولې او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
بله مننه سنګزای صاحب. حاجی صاحب دین محمد د شوروي اتحاد د ځواکونو د ارخل پر مهال تاسو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند تیر کړه او هلته په جهادي ګوندونو کې مطرح شخصیت وي، په هغه وختونو کې طبیعي خبره ده تاسو د پاکستان له چارواکو سره بیا بیا کتلی دي او د پاکستان د پوځ له مشرانو سره مو هم چې له مجاهدینو سره مرسته کوله تاسو کتلی دي، هغه دید ته که تاسو چیرته وګوري پاکستان آیا اوس هم باید په افغانستان کې هغه ستراتیژیک عمق په فکر کې وي او کنه د اوس چې تاسو له پاکستانیانو سره خبرې کړې دي د دوی په نظر کې تغییر راغلی؟
زه خو چې د ستاندار ته وایم د پاکستانیانو دغه د دوی نظر یا څه باید د دوی خپل نه پښتنو ځکه خلیزه د عرب ارتو چې افغانستان ته راځي نو پاکستان ته شي او نو په دې اساس باندې اټمن د دې ګټو وخت وخت باندې فرق کوي او اوس د دې ګټي زیاتې په دې کې چې د امریکا سره دوی یو نوی همغږي ولري او د امریکایان دوی ته یو څه امتیازات ورکړي او نو په دې لحاظ باندې زه د هغه وخت نن چې ګورم اوس هم ګورم د پاکستان د خپلو ګټو په غم کې دی، پاکستان د خپلو ستراتیژیکو عمقو یا نور کوم دغه چې دی او پاکستان سره ویلی نه شي چې ته ولې خپلې ګټې غواړي، خپلې ګټې به غواړي. خو دلته خبره زموږ د افغانانو ده، زموږ د افغانانو ده چې موږ دا ځل څنګه نړۍ ته داسې یو احساس ورکړو چې افغانستان نور د هېچا په ضدم نه دی، د امریکا په ضدم نه دی، د روسانو په ضدم نه دی، د پاکستان، د هند او د ایران د هېچا په ضد نه دی. دوی په خپل غم اخته دی، د خپل کور جوړوي، خپل بلکې دغه احساس ورکول یو قوي ډیپلوماسي یا مثلا د افغانانو یو ځیرکتیا ته ضرورت لري. دا اوس وخت کې چې امریکایان دې نه لاړ شي، خو دسې لاړ شي چې دلته موږ ستونزې پرې نه دي، جنجالونه پرې نه دي، او یا روسان تشویش ونه لري او یا نور ګاونډیان تشویش ونه لري. همدې سلسله کې پاکستان هم همدغسې مطالعه کړو او چې څومره دلته زموږ یو قوي حکومت جوړېږي بیا پاکستان مجبور دی چې د هغې سره په هماغه طریقه باندې دغه وکړي، دا برخورد وکړي، د یو فعال او داسې یو ګاونډي چې هغه
خپل حیثیت او خپل ارزښت خپل خپل لاس کې ساتي. بله مننه حاجی صاحب. سنګسي صاحب دغه خبره چې حاجی صاحب دین محمد اشاره ورته وکړه چې نړیوالو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان د نورو په zarar باید استعمال نشي، دغه خبره پاکستانی سیاستمداران ډیره کوي او هر ځل هم دا خبره کوي چې د افغانستان باید نورو گاونډیو ته خطر پیښ نه وي. فکر نه کوي چې د ډیپلوماسۍ له پلوه دغه خبره د افغانستان په ګټه نه ده؟
ګورې کله افغانستان زده مذرب وارم خبرېږم خبرې دې تاریخي نشي. کله افغانستان د بهرنی سیاست او د پاکستان شتون ته په تېر لسو کې وکتل شي، افغانستان کله چې د پښتونستان مسله مطرح کړي په طبیعي ډول د پاکستان ستونزه او یو کړنه په ترڅ کې یوه ستونزه ده ورته.
بله
دا یو مسله ده، د بیولان مسله ولوي مسله د پاکستان غیر مستقیم د بیولان د مسلې نه د افغان یا د کابل تیر د وړیو دوم افغانستان تاریخ کې د هندیانو سره خصوصا په د شلو پیړۍ نه نیمایي نه بیا تر اوسه پورې ځان ته ځانګړي اوبد لري او یا ویلا تنداده چې د پاکستان سره ښه مناسبات نه لري. پاکستانیان لکه چې تاسو ته اشاره درلوده دوی ستراتیژي کوم کوم مسله دا ده چې په کابل کې باید چې حکومت کې هغه کله پاکستان سره نه وي حداقل له هند سره هم نه باید وي او دا به د افغانستان حکومت ته لږ ستونزمن کار وي ولې په عنوي شکل همداسې راغلی ده. نو دا دوه تضمینونه زه فکر کوم دوی غواړي. درېیم ستراتیژیک پلان چې غواړي هغه دا ده چې پاکستانیان غواړي چې مرکزي آسیا د افغانستان له آدرس نه کنټرول کړي، یعنی هغه ترانزیتي او اقتصادي مسایل باید ټول د افغانستان له آدرس نه برابر شي له چې هلته کنټرول شي. درې ټکو په پام کې درلودل سره باید کابل دې ته اطمینان درکړي. کابل هغه وخت کې باید اطمینان ورکولی شي چې خپلو پښو ولاړ یو دولت ولري.
لیکن که چې
دولت متاسفانه
نه طبي خبر ده او بخښه استاد خبره قطع کوم په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روان دي د افغانستان انتخاباتو کې مشکلات را منست کیږي په افغانستان کې حتی پایتخت کابل مسؤل نه ده نو په داس شرایطو کې طبي خبر ده چې مرکزی حکومت به کمزور ایبي او که شرایط دوام وکړي نور به هم پسی ضعیف وي نو دا خو دې ته توقع باید ونه لرو چې حکومت به قوي او بیا بل پاکستان امتیاز اخلي لیکن څنګه کولای شو چې پاکستان او نور قانی کړو او استاد څنګه زي تاسو چې سرحدي سونزو ته اشاره وکړه هند له چین سره د روانه هفته جګړه هم وب سرحد کې هند له چین سره مشکل لري په سرحد کې پاکستان له هند سره لري افغانستان له پاکستان سره لري افغانستان کاغه د مرکزی آسیا په برخه کې ځینو سرحدونو ته وګوره هلته مشکلات شته د عربي هیوادونو ترمنځ مشکلات ډیر زیات له ایران سره لا ماتونه ویل چې تاسو دا وویل چې له ایران سره مشکل لرو خو ډیر علني شوی نه دی نو که چیرته دغه مشکلات ته ګورو او یو هیواد مثلا پاکستان او له همدې نه استفاده کوي او د افغانانو له ضعف نه ګټه اخلي او امتیاز اخلي د ځان لپاره فکر نه کوي چې په نړیواله کچه باندې دا کېدای شي چې د دې مخاوني ول شي او یا آیا نړیوال د څه کوي چې د دې مخاوني سي
متاسف پر سره نړیوال نه کوي متاسف پر سره نړیوال نه کوي کته سره یو زره نخښه او نخښه وکټم کال ده راځي چې قائد اعظم دوره ختمی یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزې عمیقی دی او د دا اصلی عامل امریکایان دی اوس امریکایان دلته به ګونې سیاست کوي امریکایان په هېڅ وجه زه فکر نه کوم د تا آماده یې چې پاکستان د افغانستان بدیل شي افغانستان د پاکستان بدیل شي یا الټرنیټیو ګرځي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې حد کې د څه لوبه وکړي چې هغه مطلب نه مو په ګټه وشي لکه دا اوس پاکستان په نفع امریکایان لوبه کوي او د افغانستان سول نه پاکستان د یو حربې په توګه د امریکایانو مجبوریت ته استفاده کوي نو زه فکر نه کوم چې دا یو حالت وي طبیعي ده چې پاکستان لکه چارجي چې ورته اشاره ده ځان خپلې ګټې لټوي دلته د موږ سیاست مداران ته په کار دي چې موږ ګټې ولټوي صحیح ده چې موږ په اقتصادي لحاظ یا ټولنیز لحاظ یا سیاسي لحاظ یا په ډیپلوماتیک لحاظ ضعیف یو اما هغه د عقل باید هغه باندې فکره کېږي چې هغه د افغانستان راتلونکی نسل ته ور باندې حرکت کوي او پیاوړی افغانستان په سیمه کې وجود ولري بغیر له هغې که په دغه کې یو حالت یو شعاري حالت تکتیکي حالت لکه چې ما مخکې اشاره درلوده چې یو ورځ موږ له پاکستان سره په اور کې ژوند کوو بل ورځ دومره صمیمي کېږو چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د پوځ وی درستیسته چې په پروتوکول په لحاظ هیڅ توجیه نه لري چې له ټولنې کې ولاړ په غوښتنه مطرح کړي په دغه ډول ډیپلوماسي کې چې ډېر خوشاله یم چې افغانستان موفق ولولو
مننه د سولې مساله چېړو ازادي پڅپو کې پروګرام دی او لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوي چې د دوی یو څو پښتنې به هم راوخلو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي پڅپوکي پروګرام اوري د پروګرام موضوع مو د افغان سولې لپاره سیمه ایز او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیل دو په مسایلو دلته ملمنو سره بحث کوو د خبرونې ملمنه مو دي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنگزي او د افغانستان د سولې دالي شورا پخوانی مرستيال حاجی دین محمد کورنۍ شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0909235 بل شمیره مو ده 0908225 او نړیواله شمیره به هم درته وایم چې 00420221205001 او ریزون کو ته مخه کوم مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه وکي
سلام علیکم سی ورک تاسو د سر سره په دوه لاره سلامونه وایي تاسو څنګه په کار لایم دي
مهرباني شر اغلاست
زه زما خپل نظر په دې سره نه کې تر کوم ځای نه
مهرباني
منګلا اوس هم روس امریکا جنگوي
پښتنه
هم دا پښتنه نه سی برخه ما تاسو ته ویل کنه په دې سره نن دی ویل
نو خو په ترنم کې خو ترنم خو قصه وجدی کنه ترنم خو داسې داسې وای مجازي دنیا ده حقيقي دنیا نه ده کنه د ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته مخه کو د سکایپ لاره یو اوریدونکو را سره مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنو کې
السلام شیبر صاحب تاسو قدرمن استاد او اجي صاحب ته سلام نصرت الله زنستان एग्जाम ولې هرات ولایت نه
مننه سنځه صاحب مهرباني
البته ما خو په کارات باندې ویلی دي چې زه د امریکا په نیت کې شکل لرم چې دوی د پرېختیا باندې افغانستان نه ووزي او دوی د پرېختیا دلته سولو وغوړي بلکې ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې یو شی ته ضرورت درلود په نړیوالو سیاست کې چې باید د کمپاین پیو کې او کې دې چې دغه دمغه وسنې پروسه ما مغه سیو شي اوس مې پښتنه له دوه پښتنه لرم لملمنونه اوله پښتنه مې اجي صاحب ته متوجه ده اجي صاحب تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی له جهادي ډلو سره پاتې شوی چې وګړي ډېرې منچم له پاکستان نه و تاسو تر اختیار څومره ډاډمن یې چې اوس پاکستان دې ته حاضر شوی دا اغه ډلې چې په کلونو کلونو یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو لپاره روزلې دي اوس د ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې دا ټول شاته پریک دی او پاکستان په پرختل امریکا نه په دې بدل کې څه امتیاز واخلي دومره پښتنه مې استاد ته متوجه ده خاغلی ستانګزی صاحب ته اوس کوم وګورو امریکا او روسیا په نړیواله سطح باندې په خپل سیاستونو کې سره هم غږی دي په د مثال په توګه باندې وایم چې په بعضو جینو کې امریکا پاس ورکی روسیا شوټ وی په بعضو جینو کې روسیا پاس ورکی امریکا شوټ وی ولی په ټولو کې کوم وګورو د دوی مخالف له اقتصادي اړخه د دوی چین ده هم روسیا له چین سره خیاړی کینل لري هم امریکا له چین سره خیاړی کینل لري په دغه شرایطو کې چې چین دلته مثلا پروژې لري لکه یو کمر باندې ولاره مثلا د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي په واقعیت توګه باندې به استاد آیا واقعا امریکا دې ته حاضر سي چې په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې موقعیت دغه ستراتیژیک موقعیت ته دا به پریک دی او لاره به سي د منطقه به حایل سي او پرختیا باندې غتړونې چې په خطر کې امریکا سره طالبانو سره کړي دغه به متحده پاتې سي
مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
سلام ماما تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته د زړه له کومې سلامونه
وایم وعلیکم
ملمنو ملمنو نه مې دا پوښتنه د سیم ملمنو په خاليانو باندې خو چې چې باندې موږ په کار نه ده چې تاسو خارجي کې شرط کې خراب دي خو دا لري تاسو مشران یا سي تاسو سپینګري یا سي تاسو دیني مذاهب مذهب هم درته معلوم ده سیاست هم درته معلوم ده داخل واک ولې پر دې ته کوو موږ خپل خپل لاس منګوي منګو حکومت ته دا باندې ک پاکستان حکومت ته دا د امریکا دی حکم نه لري ک امریکا وته وایي چې نن سول راځي نن راځي کو توای چې جنگ جنگ ده عملی موږ دل چې موږ سلام دې کان ټول په چلو ول باندې خلیزار صاحب نه هم یاسه زامت کش ک کش ک کش ک په واس کر باندې موږ سول واخه سل دل په ځل کې چې نن تر زمانه دې موږ یو لک نسول دا و څو ګول چې دوی غونډه کړي واسه دا 5000 باندې نو په حساب دې اپ نظر وګ بای چې موږ حکومت ته کې نه سو دا سول کړه پیسې لا کړي وا اما نن چې شرانو تاسو وینئ خو یې وینئ چې موږ خبرې باندې دې زمونږ حق باندې زمونږ ازادي نه ده کوه چې موږ ازادي خپل واخیستل په ولز باندې موږ په وطن کې سور راشي او سلام په اعتراف
مننه مننه حاجی صاحب دین محمد سنګزی صاحب یو پښتنه لته سره درلو د کچرت لطفا توضیح کړئ زه خو لکه
دا خبرې باندې کزه خو کې صحیح پوه شوی ما نو دغه لکه منګال کا غو سره جات نږدې او د دغه آیا پاکستان وزیر تیار دی که تیار نه دی کنه
بله
دې خبره ده نو منګا چې د اساس نو ګورو خو طبعا دا د دوه قدرتونو لوبه ده هغه وخت کې موږ دا لوبه وکړه چې روسان دا له مداخله وکړه او دلته افغانان خپل قرباني ورکړي جنګونه وشو خو زیات پس هغه نه امریکایان ولیدل چې دا ډیره ښه موقع ده چې روسان وو مراله افغانان سره کومک وکړي داغه وخت کې لاره چې ولاره پاکستان و داغه وخت کې د تاسو اساس باندې پاکستان چې کوم څه کارونه د بکري د مهاجرت چې داغه د بزرګۍ نه کول یا د خپل دغه نه کول دا څه ګټه به په کې په نظر کې ساتلې دلته ما چې مخکې خبره وکړه ما خبره دا و چې یا پاکستان آماده یا آماده نه اوس خپل ګټه هغه لګیا دی اوسم د امریکایانو تر لاسه کوي نو موږ افغانانو ته د سیاست مدارانو مشرانو دیو ته پکاره چې دا سیاست ونیسي چې د پاکستان ته قلم یو څه دا ورته ویلی چې رابانی کی رہے تھے مقابلہ بھی کہوں میں او که تشویش لري ز کوشش کوم ستاسو تشویش را پکم دغه سه هم ته دغه سه روسیه ته چین ته اوس لکه دی د مخزمنګ مدیر یاد کړ خبره او یا نور قدرتونه چې اوس د روسیا غټیږي یا په اقتصادي لحاظ یا په بل لحاظ باندې موږ په دې ستراتیژیک منطقه کې پراته یو دغه ستراتیژیک منطقه خو اوسیدونکي موږ آیا مالکان یو که نه یو که مالکان یو موږ څنګه یو سیاست یو غوره کړو چې که د امریکا خوښه نه یو خو په دروغو په چل باندې اوس وایي چې وزمه چې وزمه نو دا خبره موږ بدرګه کړو چې هغه دې ځنه اوسي او حضور یې کم شي یا ختم شي او همداسې روس ته داسې موقع برابره نه کړو چې هغه ووایي چې یار زما امنیت په خطر کې دی زه راځمه
بله
او یا مثلا داسې د نور ګاونډیان دغه وکړي نو د دې لپاره یوازې د پاکستان مسله نه ده د ټولې سیمې مسله ده د دغې نه په د موږ د خلکو د سیاستمدارانو د مشرانو دغه د عبدالله او رباني د اختلاف نه دا موضوع غټه ده دا موضوع غټه چې د پاکستان بقا او بالاخره د استقلال ازادي نو د هغې د ساتلو لپاره د کومو تدابیرو د کومو هغه لارې چې بالاخره موږ دنیا رانه مطمئنوي یا دنیا عقل دنیا دغه ډار رانه ورکیږي او هغه بدای چې لکه موږ خپل منځ کې څومره سره نږدې کیږو هغه موږ چې نږدې کیږو نو دنیا اوس خود څه فکر کوي چې افغانستان یو تیار ماڼۍ ده نه خوړی
بلې
هر څوک ډېر خونه وردا کیږي خو که داسې فکر وکړي دا تیار ماڼۍ نه ده دا دلته خلک دي انسانان دي دنیا سره خبرې کولای شي خپل ډیپلوماسي کولای شي او په هغه اساس باندې دوی نړۍ ته مصیبت نه جوړوي خو دا نه پرېږدي چې هر څوک په پیرامنډه کې یو تیار ماڼۍ وي خوري نو دغه لپاره موږ ځکه کولای چې موږ د خپلو سیاسي مدارانو ویرتیا ته ضرورت دی او ګاونډیو ته هم دا خبره کوو چې که دلته قراري راغله دا قراري ستاسو په ګټه ده همدغه چې اوس مثلا وایي چې د ستراتیژي خوبونو کې دا تشریح کیږي چې دغه ته لاره پیدا کیږي مرکزي آسیا ته پاکستان خو داسې خو نه کیږي چې د افغانستان تجارت دی هلته نه وي د افغانستان لارې هلته نه وي د هغه تجارت دې نه شي کولی او د هغه لارې را روانې وي او دغه ته دي ځي نو په دې اساس باندې دا یو متقابله دغه باندې کیږي ده د تجارت کار دی که د سیاست کار دی دا به په داسې یو مستقل یا متقابل شکل باندې چې دلته هم څوک موجود دي خلک دي انسانان دي مالکان دي دوی ناست دي خو د نړۍ د جنجال نه جوړوي نړۍ سره
مننه جوسف سنګزه صاحب د افغانان ډیر وخت چې کله په دې خبرونه کې زور ته ګورم د زموږ تاسو افغانان د همیشه حدس او ګمان کوو او دا اوریدونکو کې هم هم داسې و چې فرضاً امریکا داسې غواړي او امریکا هغه سی غواړي فکر نه کوي چې دغه سیاستونه په دنیا کې د ورځې لګټو سره په بدلیدو دي ورنمخې اټکل ډیر سخت هم وي چې لکه څنګه چې موږ اټکل کوو خو کرا شو هغه د سنګجي صاحب پښتنې تاسې امریکا او روسیا به
جواب وي او د تاسو خبرې باندې هم شي بس کوي زه ولنه تبصره وکړم
مهرباني مهرباني ولنه په دوه سترګو
د خغلی سرین سمجی د پښتنې په ارتباط باید ارز وکړم چې چین د پاره دوه سناریوګانې دلته وجود لري یوه سناریو دا ده چې ویل کېږي یا حدس ویل کېږي چې بیا شیبر صاحب نه وایي چې په ګمان ولاړ دي سناریو دا ده چې چین امریکایان غواړي په کابل په افغانستان کې یو رادیکال یا بنسټپال اسلامي دولت رامنځته کړي تر څو چین د دغه ادرس ته شدیداً تهدید کړي بکیر بیا د سنگ هانگ د سیمه د مسلمانانو په اړه چې په دې سیمه کې فعال دي یوه سناریو دا هم ده نو په هغه اساس بیا نو د ډیموکراسۍ او د بشر د حقوقو او اساسي قانون د خبرو مسله حلیږي دا یوه مسله بله مسله دا ده چې په سیمه کې که خوشبینانه ورته ګورم د سناریو به دا وي چې چین له دې اړخه مطمئنېږي چې پاکستان د قضیې په اړه اصلي لوبې کوونکی د افغانستان د سولې په ارتباط او پاکستان به همزمان چې امریکایانو سره دوستی لري له چینایانو سره ستراتیژیک اړیکې لري ښایي پاکستان اطمینان ورکړي چینایانو ته چې افغانستان ورته تهدید نه ده راوړي شبت صد خبرو په ارتباط از دقیق وایي اصلا سیاست کله کله ویل کېږي د سیاست پېژندل علما وایي سیاست به ذات خپل علم نه ده د دې لپاره وايي علم نه لري ځانته ځانګړي قواعد نه لري ځانته ځانګړي اصول نه لري بلان وړاندوینه په کې لکه مشکل لري همدې لپاره اکثرا سیاست کې ویل کېږي چې موږ وړاندوینه نه کوو بلکې سناریو جوړو د سناریو له مخې مخته ځو نو په هغه مبنا بله د کیچ شک نشته چې سیاست ثابت نه ده حتی یوه لحظه نه تغییر ورده هر کله چې منافع او ګټې شي هوښیار سیاستمدار هغه ده چې په حساسو مقاطعو کې له ضعیفو ټکو نه ډېر لوی استفاده وکړي چې امیدوار هم زموږ د سیاست چلوونکي او د دولت چلوونکي دغه دومره هوښیارۍ ته ورسیږي تر څو زموږ مشکل په موقع حل شي.
مننه سرنګ صاحب. د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې کړې دي او نظرونه یې را سره شریک کړي دي. اول به راشم د دوی څو نظرونو ته. عبدالقیم عابد لیکي پوښتنه ده چې افغان حکومت ولې د طالبانو بندیان خوشی کوي. محمد ابراهیم لیکي چې آیا یوازې جنگ دی چې د انعطاف مخې نیولې ده او که دواړه لوري نور دلایل هم ورته تراشي. جنو کسانو بیا لکه طارق حبیب لیکلی دی مخکې به د انتخاباتو نوم را باندې بد لګې د اوس د سولې نوم را باندې بد لګې. دفتانه لیکي موږ سولې ته هیڅ تمه نه لرو. حبیب الله زازی لیکي سوله سوله نشته. حافظ الله حمیم جلالزی له غزنی لیکي سولې د خبرو اساس غلط ایښودل سوی دی ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې باید د مذاکراتو پایلې له ملت سره شریکې شوي وای. خو د خلیلزاد دا کار نه دی کړی دی دا رقم تور پوری کوي. خو دا پوښتنې ته کدی پوښتنې ته راغلو سي محمد جمیل اتل کې د سولې د قیمت په اړه له میلمنو دا پوښتنه لرم چې سوله باید په کوم قیمت ترلاسه شي. حاجی صاحب دین محمد سوله باید په کوم قیمت افغانان ترلاسه کړي؟
چې دا نن سبا چې مثلا موږ وایو چې دلته موږ لاسته راوړل لرو فلان لرو فلان لرو خو هر ورځ موږ د نیم سوه کسان شهیدان کېږي او که دا وګورو د وینو ویالې بهیږي نو دا که وګورو دا خو قیمت موږ ډېر زیات قیمت پرې کوو د وینو د تویدو نو په دې لحاظ باندې باید په هر خبره کې یو اولویت یا درجه بندي موجوده وي. نو په دې باندې چې لکه په دا اوس وخت کې موږ لپاره مهمه خبره ده چې آیا افغان د افغان سره د لاس د ګریوان نه وشته شي په خبرو باندې ستونزه خوسته د ستونزو حل لاره پیدا کوي که نه همدا به وي چې په ټوپک باندې به د یو بل سره مسله حل کوو او ځان چې هغه مخکې استاد دا خبره وکړه چې دا جنگ د خپل افغانستان سره نه دی نو بیا د دغه لحاظ باندې چې واده دی د پردي په کې غورځي لیونی دا په دغه لحاظ باندې موږ په دې خبره چې هر ورځ یا په خاورونه کې حوادث ولرو یا په اطرافو کې ولرو ټول ځینې کې ولرو یا هم دا موږ بچی چې په فوج او پولیس کې د مړ کېږي یا په طالبانو کې د مړ کېږي خو دا ټول افغانان دي. په دې وجه باندې یو لار بل داسې پکار ده چې هغه لار مونږه په دې قیمت باندې چې مثلا اجدین محمد د دې حکومت کې نه کپدی په دې قیمت باندې چې مثلا د دغه حکومت نظام دی بيخي داسې یو سره په خلکو ته دیموکراسي دی نه خو یو اسلامي نظام دی چې هغه د ټول خلکو حقوق پکې په دې چې د ټول خلکو هغه کی او صرف په ګیره باندې جنجال نه وي په مثلا په نکټای باندې جنجال نه وي.
حاجی صاحب محترم
چې موږ ټول افغانان ته قانع کیدای
وو. حاجی صاحب
یعنی یو دغه تاوان ورکول او ثوای یا مثلا یو قیمت ورکول او ثوای دا قیمت باید ورکول.
بله همدا مسله مهمه ده. خدا پښتنه بل سنګزی صاحب څخه وکم او استاد سنګزی د دې سولې د قیمت موضوع په عین وخت کې ډیر حساس ده. یعنی کچرته افغانان د مرحله ته ورسېږي چې په خپل منځونو کې وی موافقه تر رسیدي او دا موافقه د یو څو وخت لپاره جګړه سړوي لکه د ډاکټر نجيب له حکومت نو ورسته چې مجاهدین کابل ته راغلل او د یو څو وخت لپاره یو آرام آرامي شو بعد لایغه ورسته خونړی جګړې شوه. فکر نه کوي چې د دې سولې مسله ډیر په عین وخت ډیر حساس هم ده. د سینې لکه څنګه چې ځینې کسان فکر کوي چې بس دواړو خو موافقه وکړه او هر څه سم شو. کچیرته د نظام سیستم په یو شکل ادامه پیدا نه کی افغانان به څنګه جوړیږي سره چې بیا په هغه نظام باندې موافقه وکړي؟
کومل ان دو مسلو ته باید متوجه شو. یو د افغانانو ترمنځ مصالحه ده.
بله او
ترې نو وسو ته یې پیدا شوې دي باندې خو چې می آدرس پیدا شوی امریکایان کوم داخله کوي دی کوم داخله کوي د افغانستان حکومت یو ډول ټاکلې ده. دې مذاکرات او بل اخر به هله من چې اوربان روسي به بل اخر به فرانس سره جګړه وکړي بل د ملي ثبات مساله د جګړې نه وسته چې بنت بیا راټول مساله د ثبات ټول انت فرانس څنګه را مدامي د دې لپاره د نظام جوړښت ضرورت شته غیرګل دا سوال چې د اروپا څخه کړو ډیره معقوله پوښتنه کړې ده تاکتیکی حالت نیسی، مکتهی حالت نیسی ده نورو دیگه تا ده پاره او حالت را مجسو کلی سن ده پاره او زمین هم سایده ایچه امریکا این خود خواه او باسی
بله
یا نا تو یا اولیپه اصطلاح زن پا آبرول دیسی من او باسی اما نورو مسئله به پاتکیه مخته و دلده باید ملی صبات مسئله هم مترسی استراتیجی که زنو ده مال نظره هر وقتی را مجسو کلی چه دلده پا افغانستان که پا کابل که در افغانستان دولت دنده ده چې د دولت ته عنوان په دې باندې کار شروع کی او په یو ځانګړي ستراتیژي کې را تنظیم کی دا په وړو پالیسیو پلانونو او پروژو باندې کې نه کیږي
بله
دا څرګنده ده موږ چې کارن حکومت په پروژه یې حالات باندې حرکت کوي ستراتیژي دا ده چې موږ افغانان د افغانستان په اړه د یو اصلي عناصر نه جوړ کړی هغه زموږ اعتقادات چې موږ مسلمانان دوم موږ فرهنګي تاریخي یا انا بیا د خپل مغاوري ټولنه یې د تبعه تعامل له او بل موږ باید ته تعامل چې موږ په یو سیستم په اړه کیسه وکړو دا دروونه باید سم تعقیب کو د پرلاته ستراتیژي راو باسو
بله
اساسي قانون د خدای کتاب نه تعدیلونه مني خپل اند اساسي قانون تعدیل مني د تعدیل فصل لري اند اساسي قانون او په دې کې راځي چې تعدیل باید راځي الزام د تعدیل وایو دا د جوړښت تعدیل وایو دا نو زه فکر کوم چې بل نظام په جوړولو کې ملي ثبات راولل شو علاوه عملي کول چې ترڅو هغه ملي ثبات به سوله وسه
بل محترم استاد دا نظام مسله چې حاجی صاحب هم اشاره ورته وکړه دلته یو سوال شته د مرحوم ظاهر شاه له حکومت نو وروسته که څه هم یو څو وخت د داوود خان په وخت کې آرام آرامي او په افغانستان کې لیکن یو په حقیقت کې یو ډول بے ثباتی و دا معلومه نه و ک داوود خان وفات شي بیا به څه کیږي بیا چې کله د خلق او پرچم حکومتونه راغلل شوروي اتحاد د دوی حمایت کو کنه دوی په خپل منځ کې نصر جوړیدل او ثابت شو په خپل منځونو کې هم سره ووشل او همدا سلسله روانه و بیا د مجاهدونو په منځ کې په خپل کې سره جوړ نشول لیکن اوس په دې تیرو شلو کلونو کې که هر رقم بولو فرضاً دغه جمهوری سیستم په افغانستان کې معرفي شوی دی فکر نه کوي چې افغانان یا هر هیواد د سیو سیستم ته ضرورت لري چې هغه ادامه پیدا کړي مثلا کوی چې اسلامي نظام غواړو او پر راس کې یو شل کسان دي د اهل خبره او دوی د حکومت جوړوي دا به تر کله پورې دوام کوي فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د جګړو خواته بوسي یا له جمهوریت پرته که چیرته په یو شاهي سیستم موافقه کو شاید یو حل لا روي
ګورې اول خو ټول بخشان شاهي جمهوری دا نسبی باید وګرځي چې نظامونه نسبی دي نظامونه مطلق دي نسبت به دې کده چې هر نظام دی اما ټولنه د وختونو او مقتضیات سره باید جوړ شي موږ په سیاست او حقوق کې د نظام جوړول لپاره پنځه عناصر په نظر کې نیسو عمل اعتقادي عنصر ټولنه په کوم عقاید باندې ولاړه ده دوم ټولنیز عنصر یا جامعه شناسي عنصر هغه باید په پام کې ونیسو دریم اقتصادي عنصر څلورم عنصر اخلاقي عنصر ده او پنځم عنصر د جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې یو
بله
متاسفانه که تاسو ته اشاره درلوده حتی یوزرو دریسو د ریچل مختم کال اساسی قانون چې زاین خان آمن سایکل دیگه پرانا که پر اصطلاح پر افغانستان که دموکراسی آمن فساد دموکراسی لسیزه بولی دی زاین خان یه لوی از سون زنده و ده پر از کلان دموکراسی که پر افغانستان که پینزه صدر زمان و پینزه حکمتون مجبور شد سیفا اوج
بله
یعنی لبرال دموکراسی اما سوسیالیزم مکتا په مطلق ډول کاپی شوی یو نظام وو لیبرال دموکراسي په مطلق ډول کاپی کوي یو تر څو هغه خطرناک ده کومه دموکراسي وو کومه جمهوریت وو باید خپل ټولنه د وختو مطابق را جوړ کړو د قدرت د وینش مسله باید تنظیم شي مثلا موږ اوس راځي اساسي قانون د سیاسي قدرت مثلا د امریکای له سلسله نه کاپی کوي لاسکي نظام او نور د اداره او نور سیستمونه کاپی کوي د فرانسوي سیستم نه ان موږ ضرورت نه لرو چې کاپی کوم باید فرانسوي قانون د پرټولنې د وختونو پر مدار جوړ کړو
بله خو دلته بیا هم دا سوال دی که چرته اساسي قانون ته بیا مخه کوي او اساسي قانون کې تعدیلات راولو که دوه ډلې چې جنگي ډلې ورته وایو حکومت او طالبان او دوی په خپل منځ کې مصالحه کوي چې ډیره دقیقه کلمه د مخکې سنګ سپتا سو یاد کړه که چرته دوی مصالحه کوي آیا دوی مصالحې په نوروسته دا ممکنه ده چې دغه دوه جنگي ډلې په اساسي قانون کې هم کار ولري او پنورو کې او یا که فرضاً د دنیا تاریخونو ته ګورو جنگي ډلې سره په خپل منځ کې سره جوړی شي درېمګړي ته واک سپاري او هغه بیا مشکل حل کولای شي او هغه قانون جوړول شي خو ګمان نه کوم چې دلته به داسې
کیږي.
بله
کاملا تاسو په دې اړه موافق یم. اول خو مخکې یو دوست سوال درلوده د مور خپل تاسو سوال نه بل څه ته راغلی یم. سوال ته تبعد وزیر تاسو ته جواب درکړه.
مهرباني.
اب ته وی ویلم چې غایله جګړه موږ نور ستون دي حمله وکړي نه لرو دقیقا نه لرو مثلا دلته د ایدئولوژیکو جګړه روانه ده نه څلويخت او کدي څلويخت قانون نه بده خو
بله
د دې ایدئولوژیکو جګړو ته کلاس مې څو د قانون څښتن نه کیږي او خو څوم دیو جواب د قانون په ایدئولوژي پر راته باندې قانون څښتن شو زه به کوم تاسو د پیغو فرمایل ته یو تاریخ سیاسي تاریخ دا کوي چې تاسو څنګه دریم ګړي چې اکثره وته د مؤسسانو مجلس یا کانستټیوشنل اسمبلی کېږي او موږ او تاسو ورته ښه سره جوړښت لرو ډېر اعلی جوړښت لرو چې لوی جرګه ده.
بله
باید دا صلاحیت یو مطلق بی طرف مرجع ده چې هغه لوی جرګه وي او د افغانستان خلکو او واقعي نمائندګان نه د لوی جرګې ته اوس حکومت راوړي. واقعا یو لوی جرګه رامنځته شي هغه د مؤسسانو د مجلس په عنوان نوی جوړښت را اراده حتی د مصالحین اوسه معقد انتقالي دوري په جریان کې چې باید د پام کې ونیول شي په دوران کې باید د عبوري مرحله تیر شي او د راتلونکي نظام او ملي ثبات لپاره اساسات کړي.
آیا ممکنه ده چې دغه سیو جرګه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې جوړ شي؟
په شرط چې لکه نور لوی جرګو چې اوسه د بل کانفرنس جوړ شو د غربیانو تر مطلق فاصله لاندې راني شي ولې نه؟ ملګری ملتونه واقعا د طرف رول ولوبوي او تاسو څنګه چونه کې چې بیا د ملګرو ملتونو اساس د ځینو لوی قدرتونو جاسوسان دي او راسي سیستم خراب کړي او بد ډول نظام اساس کړي.
بله حاجی صاحب دین محمد د لوی جرګې تر مسلې پورې چې فرضن کېدیشته چې لوی جرګه حتی دغه د مصالحې بهیر ګړندای کې او په دې برخه کې مرسته وکي په دې کې هم یو مشکل نه لرو. افغانان مثلا هغه قومي مشان تاسو خپل د قوم مشر پاتې شوی یاست او د قوم مشر یاست قومي مشان په ډیرو ځینو کې وژل شوی دی د دوی مخنی ول شوی دی نوی کسان چې په جنگونو کې ډیر جنگي خلګو دا راپورته شوی دی اقتصادي توازن خراب شوی دی ګډوډ شوی دی فکر نه کوي چې د ولس استازو انتخاب هم سخت شوی دی. حاجی صاحب
د دې کې هو شک نشته د دا چې ګورو په دغه څو کالو کې قومي مشران یا وزیر شول او یا هم دومره به تاثیر وسو چې هغه ګان چې هغه د لارې خرص نه لري چې زه پرې ورکی نو یو څوک چې په لوسان کې د ولایتونو ولسوالیو کې یي هغه که حیثیت قوم سره خلکو سره شته کمشته هغه والیان او ولسوالان هغه خلک وړاندې کوي او هغه سره د ملت غم نه صرف له چرګان سره ځان باندې که پر اختیا تور باندې د یقین لرم چې دا حقیقي مشرانو ته دا د کی علما راځي د کی قوي مشرانو راځي د کی د مجاهدینو ځینی مشرانو راځي د کی دا نور د تا مدني ټولنو خلک راځي ځوانانو کې تجارانو کې انداسي با احساس خلک شته خو چې لکه یو دا چې په انتخاب کې موږ کوشش کولای وو چې دا خلک راځي رښتیا یعنی لکه یو واځي په داوس وخت کې راغوري خو یاد حکومت راغوري حکومت ما خلک راغوري چې دا غوړي خپل خلک او د ځلو جرګه چې هغه کې د طالب سره وي هغه کې د ټولنې د مختلفو اقشارو خلک دي او هغه د دې خبره باندې سوچ وکي دا یقینا چې دا د قانون جوړول د لپاره د افغانستان د انګلیز لپاره دا یعنی ممکن نه ده ممکن نه ده خدا سي چې اوس یو ډول یو څوک راغوري او هغه موږ خپل د تبدیل خلک راوغړی نو ته باندې نور ولس پاره باندې اعتماد نکړي هغه یو تشریفاتي غونډه شي کی.
بله مننه حاجی صاحب د خبرونو ورستوي تر رسیدلې او استاد سنګزي کس چیرته تاسو نظر واخلو څه فکر کوي د ټولو مشکلاتو سنزو باوجود د سولې په افغانان روان دي او کنه الله هم اوج دوه ټن مخکې پاتې دي؟
ا
په څول کې ځوان کول فراخ او سلاح وړي او وګدل اورده
بل
او څول ساتنه وړي د څول ساتنه د امنیت په فضا کې راځي چې دې کوم په فضا کې راځي چې دغه کوم چې موږ په خپل فرصت کې او سدا فرصت څوره او ستې چې له پاره نو ستې دا دبلې موږ افغانان باید نورو لوی اهداف که در اقل خپل کوچنی اهداف ولته او ترلاسه کړو دا نه چې د نورو اهداف سلار شو او د نورو اهداف ته تحقق ورکړو. زه به یې کوم چې اوس دغه وخت رسېدلی چې د جګړې خواوې د افغانستان په ولس باندې ورحمېږي. پروس کال د افغانستان د استقلال سلمه کلیزه وه. ما سره په مطبوعاتو کې چا پوښتنه وکړه چې موږ په دې سلو کالو څه لاسته راوړنې درلودې. ډېرو کسانو فقط یوازې همدار استقلال خواهی استقلال شخصیتون و دوی صفتون ای کول ما بدوانه مولا ملت دته نمو توجه که گو چه مسل کال استقلال تیری دی نمائی دی دنم پجرگی که تیر کرن
بله
اینه موگ یو ملی ایدولوژی تا ملی فکر تا ملی مرکز تا ملی حکومت تا ملی جورخ تا ضرورت نرو موگ با لدن فرصتون استفاده رو کن او در واجه لنون لاس نواخو بخبر لاس که رو ساتو پاکستان دمگر گتر نبوری، امریکا دمگر گتر نبوری، روس، ایران نور نور هیچو که نبوری یوازی در افغانستان در گتر پیزندون که او حامی خپل در افغانستان خلق دی مبارد در افغانستان در پخصین در مرشانسی مشتان پر طول احترام سره در آیت پیدا دی که افغانستان در افغانستان لپاره اواری او روس دیگر خپل نور مشکلات در قدرت ستون دی در قدرت یوگی در خپل منک سره خلق دی.
ډیر مننه استاد سانګزای چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. محترم ماجی صاحب دین محمد لتا سو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکول. هغه اوریدونکو تشکر کوم چې د فیسبوک لارې پیغامونه را ولېشل او کوم چې نه دلوسل شوی وخت اجازه نه راکوله. تر بل خبرونه مو په خوده سپر.
شکر.